द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراغلاست نن جمعه د 2019 کال د جنوري د میاشې 14 مده چې د مرغومی میاشې له 14 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 8 بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورټونه وړاندې کړم لومړی هم د خبرونو سرټکی د افغانستان په اړه د صدر ترامپ د روسیو جنجالي خبرو وروسته امریکایي جنرال مارک میلی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دي بل پلو هند په افغانستان کې خپلو امدادي منصوبو دفاع کړې ده او هغه د ثبات لپاره ګټورې بللی دي په امریکا کې د کانګرس نوی غړو سوګند پورته کړ او ډیموکراته نانسی پلوسی د اساسو د مجلس مشر وټاکل شوه ترامپ د کانګرس پر مشرانو غږ کړی چې سبا ته د وایټ هاوس ته ورشي او داسې معلومیږي چې د شام پر سر د ترکیه او امریکې ترمنځ تعلقات بیا په خرابېدو دي صدر ترامپ له شام څخه د امریکایي عسکرو د فوري رابللو څخه پر شا شوی او بل پلو د ترکی پوځ په شام کې پر کوردي ملیشو برید ته آمادګي نیسي اوس هم پوره خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوه ورځنی رسمي سفر په مقصد ترکی ته تللی دی د پاکستان مطبوعات وایي چې دغه سفر د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان په بلنه شوی او له عمران خان سره په دې سفر کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان یو شمیر نور جګپوړي چارواکي هم مل دي عمران خان پرون د زیارت یا پنځشنبه په ورځ قونیه ښار ته ورسید چېرته چې د لوی صوفي او شاعر مولانا جلال الدین رومي مقبره ده هغه د مولانا د مقبرې زیارت وکړ او د ښار له چارواکو سره هم وکتل څه موده مخکې د پاکستان په مطبوعاتو کې وویل شول چې وزیر اعظم عمران خان به ترکی ته ولاړ شي او له صدر اردوغان سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د لانجې په حواله هم خبرې وکړي په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو راتلونکی نوی مشر جنرال مارک میلی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل امریکایی او افغان چارواکو وی او ای ته وویل چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان دپاره د امریکا د نویو هڅو ارزونه وکړه د صدر غنی د یو ویاند په قول جنرال میلر په دې کتنه کې ویلي چې امریکا به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي په همدې حال کې افغان حکومت د امریکا د صدر ډانالډ ټرمپ د هغو خبرو په اړه رسمي سپیناوی غوښتی چې وایي روسیه ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د ترهګرو مخه ونیسي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې وخی دا د ښاغلي ترامپ خپلې څرګندونې دي او ښایي د افغانستان په اړه د امریکا رسمي تګلاره نه وي د امریکې صدر ډانالډ ترامپ د هندوستان په وزیر اعظم نریندرا مودي ملنډې وهلي چې ګنی هغه تل ورته په افغانستان کې د هند لخوا جوړ شوی کتابتون یادوي او ترامپ زیاته کړې چې په جنګ ځپلي هیواد کې به له کتابتون څخه څوک ګټه وانخلي خو هندوستان د افغانستان سره د خپلې مرستې دفاع کړې ده په نوې ډیلي کې هندي مامورینو ویلي هندوستان د افغانستان سره په یو شمیر لویو منصوبو کې امداد کړی چې د هیواد په ثبات او د افغانانو ژوند په ښه کولو کې به رول ادا کړي د هندي مامورینو خبرې هندي مطبوعاتو خپرې کړي دي صدر ترامپ د هندوستان په اړه د خبرې د شروع یا چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې وکړي هند د سیمې په کچه افغانستان ته تر ټولو ډیر امداد کړی چې د دې مرستو ارزښت یې 3 بلیون ډالرو ته رسیږي پس له هغه چې د امریکې صدر ډانالډ ترامپ له شام څخه د امریکایي عسکرو د زر تر زره راایستلو او په شام کې د کوردي ملیشو د ملاتړ ختمولو له ژمنې څخه پر شا شو داسې معلومیږي چې د ترکیه او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی به بیا راتازه شي کله چې امریکا په شام کې د داعش ډلې پر ضد جګړې کې د وای پی جی په نامه د کوردي ملیشو ملاتړ وکړ دې ګام د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکې سختې خړې پړې کړلې ځکه د ترکیې په باور د شام کوردي ملیشې د ترکیې له یاغي کوردانو سره چې له ډېرې مودې له انقرې سره په جنګ دي اړیکې لري کله چې ترامپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو فیصله وکړه نو په امریکا کې دننه سیاستوالو پرې نیوکې وکړې او د دفاع وزیر جیم ماتیسلا مستعفی شو او روسي خبردا چې د نوي کال لپاره دو روسه د زیارت یا پنځمه په ورځ د امریکا نوي کانګرس په کار پیل وکړ او د کانګرس د اساسو مجلس له سوګند اخیستو وروسته خپل مشر ډیموکراټه نانسي پلوسي وټاکله. ټرمپ په وایټ هاوس کې خبري غونډه جوړه کړه او نانسي پلوسي ته مبارکي وکړه، خو سمدستي بیا ټینګار وکړ چې د مکسیکو سره پرګړه پوله باید دیوال جوړ شي او کانګرس ورته پیسې منظور کړي. صدر ټرمپ د کانګرس مشران سبا وایټ هاوس ته بلیلی چې د فدرال حکومت د جزوی بند د خلاصون لارې وسنجوي. د امریکا کانګرس دوه مجلس لري چې یو سنټ دی او بل یې د استازو مجلس. تیر کال په دې دواړو کې ریپبلیکنان یا جمهوري غوښتونکو اکثریت و، خو د نومبر میاشت په انتخاباتو کې ډیموکراتانو یو څه زیاتې څوکۍ وګټلې او اوس چې نوی کانګرس پرانستل شو نو د استازو مجلس اکثریت د ډیموکراتانو یعنی د ټرمپ د سیاسي مخالفینو دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغ لیدا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا خبرونه مو واوریدل. دا واشنگتن ډی سی دی او زه فواد لامی په دغه خبری ساعت کې تاسو ته خبری رپورټونه وړاندې کوم. لومړهم د افغانستان په اړه یو رپورټ. په افغانستان کې د میشو امریکایي ځواکونو راتلونکی نوی مشر جنرال مارک میلی د زیارت یا پنځمې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او دا یې ډاډ ورکړ چې امریکا به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. بل پلو ډانلډ ټرمپ چې د افغانستان په اړه څه جنجالي خبرې کړې وي، په دې هکله افغان حکومت د سپیناوي غوښتنه کړې ده. په دې هکله به نور جزئیات زموږ خبریال نصیر کاکړ وړاندې کړي.
امریکایي او افغان چارواکو وایي صف امریکا ته پخلی کړی چې جنرال میلی او صدر غنی د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبت اغیز خبرې کړې دي. د صدر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف په خپل ټویټ کې ویلي چې جنرال میلی وویل امریکا به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کې د سولې د پروسې ملاتړ جاري ساتي. د صدر یو بل ویاند پخلی کړی چې دواړو د افغان ځان بسیا کولو د اوږدمهاله پروسې په اړه هم خبرې کړي چې افغان حکومت وتوانوي چې په خپلو پښو ودرېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال سکاټ میلر هم د پنځشنبې دروازې په ملاقات کې موجود وو. دا په داسې حال چې یوه ورځ وړاندې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوج په هڅو نیوکې وکړې او په پوجي مشرتابه یې هم نیوکې کړي. صدر ټرمپ وویل چې ما و خپلو جنرالانو ته هغه ټوله پیسې ورکړي چې دوی غوښتې، خو دوی په افغانستان کې هغه ډول کار نه دی کړی. د دفاع په پخوانی وزیر جیم میټس باندې د نیوکو په وخت صدر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د میټس کارکردګي ډیره ښه نه وه. نوموړي وویل چې زه په افغانستان کې د هغه لکړونو څخه خوشاله نه یم او زه باید خوشاله هم نسم. جیم میټس له خپل منصب څخه تیر کال د دسمبر په 6مه نیټه استعفا ورکړه او صدر ته یې د استعفا په لیک کې ویلي چې ټرمپ دا حق لري چې داسې وزیر دفاع ولري چې د هغه فکر د ده له فکر سره ښه سمون وخوري. په دغه لیکي له صدر ټرمپ سره د میچس په اختلافونو کې دې ته اشاره سوې وه چې دا د ائتلافیانو او همکاریو د اقدارو په باب و. میچس ویلي وو چې امریکا د مضبوط ائتلافونو او ائتلافیانو ته د احترام پرته د خپلو ګټو ژغورنه نسي کولی. صدر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویلي تاسو خبر یاست صدر اوباما هم هغه له منصب څخه لرې کړی و او همدا ډول ما وکړل.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
بیا هم خراغلاست. هند په افغانستان کې د خپلو امدادي منصوبو دفاع کړې ده او هغه یې د ثبات لپاره ګټورې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په وزیر نریندرا مودي ملنډې وهلې چې ګنې هغه تل ورته په افغانستان کې د هند لخوا جوړ شوی کتابتون یاد کړی او ټرمپ زیاته کړې چې په جنگ ځپلي هیواد کې به له کتابتون څخه څوک کار وانخلي. نور جزئیات محمد عالمگیر وړاندې کوي.
سر ټرمپ ویلی و چې په افغانستان کې د یو لایبرری یا کتابتون جوړول به هیڅ ګټه ونه لري. هندي چارواکي بیا وایي چې ډیلی یو شمیر ترقیاتي یا د پرمختګ منصوبې په افغانستان کې عملي کړي چې د هغه هیواد په باثباته کولو کې به ډېرې ګټې ولري، او دوی باوري دي چې دغه ډول امداد کولی شي چې د افغانانو راتلونکي بدلون کې مهم کردار ادا کړي. د هند دغه ځواب باندې په سوشل میډیا باندې ډېر تود بحث شوی. یو ورځ مخکې د شروع یا چهارشنبې پر ورځ صدر ټرمپ د خپلې کابینې په یو ناست کې ویلی وو:
I get along very well with India and Prime Minister Modi, but he's constantly telling me he built a library in Afghanistan. Okay, a library.
زه له هند او وزیر اعظم مودی سره ډیر ښه چلیدلی سم، خو مودی راته همیش وایي چې هغه په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. یو کتابتون پوهیږئ چې ارزښت یې څه دی؟ لکه زموږ د 5 ساعتو مصرف. او بیا موږ باید ووایو چې او د دې کتابتون له کبله مننه. نه پوهیږم چې په افغانستان کې به څوک ترې کار هم اخلي او کنه.
هندي چارواکي وایي چې هغې د تعلیم او د صحت په برخه کې په افغانستان کې ترقیاتي منصوبو په لړ کې لایبرری هم جوړه کړې ده، خو په افغانستان کې هند اکثره سرمایه‌کاری په غټو بنیادي منصوبو لکه د یوې لارې جوړول چې 200 کیلومتره څخه هم زیاته اوږده ده، د اوبو یو بند یا ډیم جوړول، او په هند کې سلګونو افغانانو لپاره روزنیز پروګرامونه جوړ کړي دي. هند افغانستان ته تر اوسه 3 بلیون ډالر امداد کړی دی، او د سیمې په کچه د جنگ ځپلې افغانستان تر ټولو غټ مرستندوی ملګری هیواد ګڼل کیږي. د هندي واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي جنرل سیکرټري رام مادھو هم په ټویټر باندې د ټرمپ خبرو ته غبرګون ښودلې او ویلي دي ټرمپ باید په دې باندې پوه شي چې کوسه هم په افغانستان کې د هر بل امداد په حق له شکایت کوي، خو هند نه یوازې لایبرری جوړوي بلکې سړکونه، ډیمونه یا د اوبو بند، سکولونه او حتی کې د افغانستان د پارلمان ودانې هم دوی جوړه کړې ده. ټرمپ د دې خبرو ترڅنګ په هند، روسیا، پاکستان او د افغانستان په نورو ګاونډیانو هم غږ کړیو چې د افغانستان د امنیت په اړه د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. خو هندي چارواکي دغه خبرو ته په ځواب کې وایي چې هند نه غواړي چې خپل عسکر بهر ته ولیږي، خو که د ملګرو ملتونو د مشرې د لاندې د سلساتي ځواکونو مسؤلیت وي نو هند په هغه کې برخه لري. کوسو هم هند افغانستان ته اقتصادي مرستې برابروي، خو د فوزي امداد په برخه کې تر اوسه ډېر احتیاط کړی دی، او بل پلو پاکستان هم نه غواړي چې هند په افغانستان کې لوی کردار ادا کړي. پاکستان ګڼي چې هند افغانستان ځان سره ملګری کوي، او د پاکستان د ختیځ یا مشرقي پولې په شان په لویدیځ یا مغربي اړخ باندې هم پاکستان د فشار لاندې راوستل غواړي، او په دې مقصد یې افغانستان ته خبره اوږده کړې ده. خو افغانستان دریځ لري چې خپل خاوره به د بل کوم ګاونډي هیواد خلاف استعمال دو اجازه ورن کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سم د امریکا حالات. په امریکا کې د کانګرس نو یو غړو سوګند پورته کړ او ډیموکراتان نانسی پلوسی د سازو د مجلس مشر وټاکل شو. صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې خبري غونډه جوړ کړه او نانسی پلوسی ته مبارکي ورکړه، خو سمدستي بیا ټینګار وکړ چې د مکسیکو سره پر ګډه پوله باید دیوال جوړ شي او کانګرس ورته پیسې منظور کړي. صدر ټرمپ د کانګرس مشران سبا وایټ هاوس ته بللی چې د فدرال حکومت د جزوی بند د خلاصون لارې وسنجوي. نور حال پری له نوشیروان قلندر اور
سکه هم نن د امریکا د کانګرس په لاندینی ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې د نینسی پیلوسی د سپیکر جوړېدو سره په نوی ایوان کې مخالف ګوند ډیموکرات باضابطه اکثریت واخستو، خو سیاسي څېړونکي وایي چې د دې سره د کانګرس بالا او لاندینی ایوانونه په واضح ډول تقسیم شول. په لاندینی ایوان یا د منتخب استازو په ایوان کې ټولې 415 چوکې دي چې پکې د نومبر په میاشت کې د مینځ مودې په ټاکنو کې حکومت مخالف ګوند ډیموکرات 215 چوکې لاسته کړې دي او ډیموکرات په دغه ایوان کې واضح اکثریت ترلاسه کړې ده. د مینز مودي په ټاکنو کې د سینټ د دریمې برخې لپاره هم په نومبر کې ټاکنې شوې وې چې پکې برسر اقتدار ریپبلیکن ګوند 53 چوکې ګټلې دي. په سینټ کې د مخالف ډیموکرات ګوند سره دا وخت 53 چوکې دي. په امریکا کې وایټ هاوس، سینټ او ایوان نمائندگان د سیاسي طاقت درې اهمه آئینی حیثیتونه لري چې پرې په تیرو دوو کالو کې د صدر ټرمپ د ګوند ریپبلیکن لاس برو، خو اوس څېړونکي وایي چې په ایوان نمائندگان کې د ډیموکرات ګوند اکثریت اخستو سره د صدر ټرمپ په مشکلاتو کې اضافه کیدلی شي. د ډیموکرات ګوند سره د کیلیفورنیا سان فرانسیسکو سیمې نه منتخب شوی خزینې غړی نینسی پیلوسی نن د استازو په ایوان کې د سپیکر د عہدې سوګند پورته کړو.
And that you will well and faithfully discharge the duties of the office on which you are about to enter, so help you God.
I do.
Congratulations, Senator.
دا دویم ځل دی چې نینسی پیلوسی د استازو د ایوان سپیکر جوړ شو. د دې نه وړاندې د کال 2009 نه تر کال 2011 پورې هم نینسی پیلوسی د هاوس اف ریپرزنټیټیو سپیکر پاتې شوې ده. سیاسي څېړونکي وایي چې د ایوان نمائندگان د سپیکر عہدې سنبالولو سره نینسی پیلوسی ته یو شمېر ګران چیلنجونه هم پر مخ موجود دي، ځکه چې که څه هم ایوان نمائندگان به قانون سازي کوي، خو په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د اکثریت او په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ په موجودګۍ کې د نینسی پیلوسی لپاره به دا ډیره مشکله وي چې دغه قانون سازي وړاندې د سینټ او وایټ هاوس نه منظور کړي. دا وخت نینسی پیلوسی تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې مرکزي حکومت په جزوي توګه بند دی او صدر ټرمپ غواړي چې ایوان نمائندگان تر ستمبر میاشتې پورې د مالی کال اخراجاتو ترڅنګ د مکسیکو بارډر باندې د اوږد دیوال جوړولو لپاره هم 15.6 ارب ډالره منظور کړي، خو ډیموکرات ګوند ورسره دا نه مني. د ایوان نمائندگان نوی سپیکر نینسی پیلوسی یو اونۍ وړاندې په یو بیان کې ویلي وو چې صدر ټرمپ د حکومتي شټ ډاون یا جزوي مرکزي حکومت بندولو د لارې په دې زور راوړل غواړي چې امریکایان د یو ګران نرخ دیوال جوړولو غوندې غیر مؤثره منصوبه باندې مجبور کړي. خو اخوا بیا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی او په دغه ایوان کې د ټرمپ د ګوند د غړو مشر میچ مکانل دا وایي
considering a democratic bill which cannot pass this chamber.
دی وای چې سینټ با د ایوان نمائندگان لخوا د اخراجاتو یو داسې بل پاس کول باندې چر هم وخت ځای نه کړی چې کوم با بیا صدر ټرمپ نه منځوروي. صدر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د 15.6 ارب ډالرو منظوري د دې لپاره وغواړي چې د ملک په سویلي سرحد د مکسیکو سره په پوله داسې دیوال جوړ کړي چې څوک هم په غیر قانوني توګه امریکا ته را داخل نشي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
او مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب د پاکستان په حواله یو مطلب ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان پاکستان کې د هاوسینګ سکیمونو په موضوع یو تفصیلي اداري لیکلې ده. د اداري سرخط ته ایدن هاوسینګ فراډ د اداري په شروع کې لیکلې شوې دي چې پاکستان کې د کورونو جوړولو په مد کې موجود هاوسینګ سکیمونه د خلکو د حقونو خوړونکو او خلکو نه د دوی د عمر جمع پونجي په ټګو ټورو او د لوټکونکو او دوکبازو او فراډیانو خلکو نه ډک دي. پا پدی لڑکی دا ایدن گارڈنز ہاؤسنگ سکیم ذکر پدی سبب ډیر ضروری دے چې دا هر قسم بدنامی باوجود دا پاکستان دا پراپرٹی دا کاروبار پا بازار کی دا ہاؤسنگ سکیم لا موجود دے۔ اداریه لیکي چې پاکستان کې د جیداد او د کورونو یعنی د هاوسینګ سکیمونو په کاروبار کې اخته زیاتره کسان بی اصوله او بی زمیره خلق دي۔ اداریه د ایدن گارڈن هاوسینګ سکیم او ډیفنس هاوسینګ سکیم یعنی د ڈی ایچ ای خپلو کې د ناقصه شراکت دارای د ذکر کولو په موقع لیکي چې د دې شراکت دارای تر مخې ایدن گارڈنز د ڈی ایچ ای نوم او مہر استعمال کو او د دې لپاره ڈی ایچ ای ته د خپلې ایسی پی سی ورکي۔ خو د دې ټولې لوبې نتیجه دا وخته چې د ایدن گارڈنز انتظامیه د ڈی ایچ ای په شراکت زرګونو خلکو نه د پلاټونو په نوم په اربونو روپۍ راټولې کړي او بیا د ملک نه بهر وتښتېدل۔ خو چې کله دا معامله سنگینه شوه نو سپریم کورټ پکې راودانګل او اوس دا امید پیدا شوی دی چې د دې فراډ د لاسه د لوټلې شوو خلکو فریاد به واورېدی شي۔ د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار چې په دې معامله کې د تیرې نهې په ورځ کومه رایه ښکاره کړې ده، دې لویه وارخطایي پیدا کړې ده او اوس به د ځپلو خلکو په جړه انګولا لازمن چې په سنجیدګۍ سره غور کولی شي۔ چیف جسٹس ثاقب نثار په ګرد پاکستان کې په لوی لوی هاوسینګ منصوبو شروع کولو ډی ایچ ای سخت راخ کلا او تپوس یو کچھ آیا فوج تا د پراپرټی یا د جائیداد د خرید و فروغ د کاروبار کولو قانونی اجازت شته دی؟ که ډی ایچ ای خپلو پنشنیانو یا د فوج نورو کسانو ته د تیارو کورونو ورکولو پورې ځان محدود وساتي نو بیا خو تر سرحده پورې جایزه ده۔ خو چیف جسټس په خپله تفسیره کې دا خبره په ګوته کړه چې ډی ایچ ای خو په ټول پاکستان کې د پراپرټی په کاروبار کې دومره خپي غزولي دي چې هغه د خپلو فوجیانو د ضرورت تر حده نه ده پاتې او دې د پاسه ایدن گارډنز هاوسینګ سکیم غوندې ادارې سره په شراکت د فوج په سپینه جامه تور داغ لګېدلی دی۔ ڈان خپل اداریه کې زیاتۍ چې د ایدن گارڈنز او د ڈی ایچ ای په معامله کې د چیف جسټس تفسیره یقینا چې د ملک د ټولو خلکو د زړونو آواز دی۔ اداریه زیاتۍ که د ڈی ایچ ای منصوبې ډېرې ضروری دي نو د ڈی ایچ ای زیات کورونه باید چې صرف فوج نه ریټایرډ شوو خلکو ته ورکړی شي، خو ڈی ایچ ای خپل جوړ کورونه زیاتره یا خو په عامو خلکو خرڅوي یا خلکو له په کرایو ورکوي۔ د ڈی ایچ ای کورونه ریټایرډ فوجیانو ته په ورکړی شوو پلاټونو جوړیږي، خو دا فوجیان یا خو د ڈی ایچ ای جوړو دغو بنگلو کې د اوسېدو توفیق نه لري یا دوی ته ورکړی شوی پلاټ دوی د خپل بېمثله حیثیت او فوج کې د خدمتونو صله او انعام تصور کوي او دا شان په لویه بیه په خرڅولو دوی خپل فوجي خدمتونه کیش کی۔ ډان اخبار د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د کورونو جوړولو یا د هاوسینګ سکیمونو سند په هر ملک کې کړکېچنو مسلو سره مخ دی، ځکه چې دې سند سره تړلي خلک د ضمیر خاوندان نه وي او په ایمانداری سره د معاملو کولو کمی پکې ضرور موجود وي۔ چیف جسټس ثاقب نثار چې د خپلو تبصرو په ذریعه کم سیز په ګوته کول غواړي، هغه دا دی چې د ډی ایچ ای په تجارتي سلطنت باید چې بیا د سره نظر واچولی شي او په فوجي قیادت لازمه ده چې د ډی ایچ ای د لاسه د ټول فوج د بدنامېدو له سببه د ډی ایچ ای د سرپرستۍ نه رستو شي۔
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي۔
پته ده voadivanews.com۔
هیر یې نکړئ۔
سم د منځنی ختیځ په لور داسې معلومیږي چې د شام پر سر د ترکیه او امریکې ترمنځ تعلقات بیا په خرابېدو دي. صدر ډونالډ ټرمپ له شام څخه د امریکایي عسکرو د فوري رابللو څخه پر شا شوی ښکاري او بل پلو د ترکی پوځ په شام کې پر کوردي ملیشو برید ته آمادګي نیسي. نور حال پرې سمینه احسان راکوي.
د داعش پر ضد جنگ کې د کورد ملیشیا ملاتړ سره د واشنگټن او ترکی تعلقات نږدې ماتېدو ته جوړ شوي وو. د ترکی په ګومان کورد ملیشیا د پی کی کی کورد یاغي ډلې سره ملګری ده، کوم چې په ترکی کې دننه د مدونه جنگيږي. لګي ورځې مخکې د صدر ترامپ په شام کې د داعش پر ضد د کامیابۍ او هلته نظر تر زره د امریکني فوزونو راوستلو اعلان سره د تمې پیدا شوې چې د انقره سره به تعلقات لږ څه خشي. خو بیا د شروع په ورځ صدر ترامپ وویل چې هغه د زر تر زره یا په مزه هیڅ ذکر نه دی کړی. چا خو سلور میاشتو پوری یادی کړی وی او ما خو دا هم ندی ویلی. د انقره فکر په دې هم زیات شو چې ترامپ اویل مونږ په شام کې د کوردانو تحفظ کول غواړو. د شام نه د راوتو بیان او وای پی جی کورد ملیشیا پرېښودو په سر د امریکا صدر په ملک کې دننه او بهر د سخت فشار د لاندې دی. یو ترک پخوانی ډیپلومیټ آیدین اسلسین وای په ترکی کې دې قسمه تګلارې ته د ترکی قومي امنیت دپاره د خطر په نظر لیدل کېږي، چې دا د پی کی کې یوه زیله ده چې د شام د پولي انتظام په لاس کې دی او انقره بیا بیا دا خبره کوي چې دوی به د دې اجازت نه ورکړي. د صدر ترامپ لومبنی بیان نه ترکی کې په غټه کچه دا مطلب واغستلی شو چې ترکی به وس د وای پی جی پر ضد فوزی اپریشن کولی شي. خو بیا د صدر ترامپ وروستی بیان چې دوی به په دمه دمه مرحله واره طریقه هلته نه راوځي او د کوردانو تحفظ به کوي، نو د ترکی ارادي بیا د سوالونو سره مخ کړي. څېړنکاران وایي انقره به وس په دې زیاتېدونکو آوازونو هم خبرداري چې د ترکی او وای پی جی فوزونو ترمنځ د ترکی سره د شام په پوله یو بفر زون جوړ کړی شي. د ساوت کیرولاینا سینیټر لینسی ګراهام د ترامپ سره ملاقات نه پس خبریالانو ته ویلي صدر په داسې یو ګام سوچ کوي. څېړنکاران دا هم زیاتوي ترک صدر اردوان دا سوچ هم کولی شي چې ولې نه د بفر زون په مخالفت کې په شام کې د دریای فرات مشرق ته فوزي حمله شروع کړي، چرته چې زیاتره وای پی جی ملیشیا پر سایده. اخوا مارچ کې کېدونکي ترک انتخابات هم د اردوان په فیصلو اثر اچولی شي او د پوهانو په نظر کې فوزی اپریشن به ترک ووټرانو دپاره دومره معنی ونه لري، ولې چې د هغوی ترجیح د ملک خراب معاشي حالات دي.
او روسي رپورت دا چې د خیبر پښتونخوا په باړه سیمه کې درنګونه د حکومت خوا تړل شوې دي او د دې کار پر ضد ځایي خلکو احتجاج کړی دی، وایي چې د دوی روزګار په ټپه درولای دی. په دې هکله زموږ خبريال ابراهیم شنواری رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع جنگزپل علاقې باړې کالا خیل کام سره تعلق لرونکو په سلګونو کسانو د ځایي انتظامیې له اړخه د دوی د کویلې درنګونو تړلو په ضد یوه لویه احتجاجي مظاهره وکړه. د کومې په مهال چې احتجاج کوونکو کالا خیلو که یو اړخ ته د باړې اسسټنټ کمشنر په ضد قهرجنه شعارونه ورکول، نو بل اړخ ته یې په سمدستي توګه د دغې درنګونو د پرانیستې هم غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د اواتو کالولو بدمنۍ نه پس هیله دوی خپل کاروبارونه او روزګارونه بیا بحاله کړي وو چې انتظامیې پرې په غیر قانوني توګه د کویلې استل بند کړل. د کومې له وجې چې نه یوازې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي بې روزګاره شول، بلکې دوی ته د ورځې په کچه درانه مالي تاوانونه هم رسی. د کومې زمواري چې هغوی نیغ په نیغه د باړې په اسسټنټ کمشنر واچوله، څوک چې د دوی په وینا د دغه قانونو یاد رنګونو ټیکا د خپل خخ یو کس له ورکول غواړي. د سیمې سره تعلق لرونکي وکامي مشر غلام سخي خپل دغه دریز په دغه ټوکه کې وایس اف امریکا ډیوه ته بیان کړو. د غلام سخی او د کالا خیل نور مشرانو په وینا پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی دوی له څو کال وړاندې په قانوني توګه قریبا دغلته موجود نه د کویلې درنګونو یا قانون لیز یا ټیکا ورکړې وه، خو وروسته ځایي انتظامی په غیر قانوني توګه د دوی د غلیز د ختمولو او کوم بل کس له ټیکا ورکولو هڅه شروع کړي. د کومې په ځد چې د هغوی د پېښور سترې محکمې یا های کورټ ته هم رجوع کړي، خو اوس پرې سمدستي د کویلې رایستلو کار په زبردستۍ تړلی شوی چې له وجې روزګارونه متاثره شوي. د کالا خیلو علاقه د در ادم خیل سره په پوله پراته ده او لکه د در ادم خیل په کالا خیلو کې هم ګڼ شمېر شخصي او قامي د کویلې درنګونه موجود دي، کوم چې د ځایي اوسېدونکو د معاش واحد ذریعه ده، خو اوس د ځایي انتظامیې د مداخلې له وجې دغه روزګار متاثره شوی. یاد دې وي چې هم د ځایي انتظامیې د غیر ضروري مداخلې له وجې د منځنۍ کورمې پړه چمکنې دوه قبیلو ترمنځ هم دغلته د سوپسټون قانونو په ملکیت یوه لانجه راپورته شوې، کومه چې تر دغې دمې نه ده هواره کړای شوې او د سوپسټون دغه قانونو تړلو له وجې د سیمې دواړه قامونه د درنو مالي زیانمن سره مخ شوی د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره زم کېدو نه پس داسې هم ګنګوسی دي چې په قبایلی سیمو کې موجود واړه د قدرتي زیرمو وسیلې یاد رنګونه به د ریاست ملکیت ګرځولی شي، خو په دغه موجود مرکزی او صوبایي حکومتونو تر اوسه کوم واضح دریز مخې ته نه دی راغلی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې ښه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001